آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
قدر من اوریدونکو السلام علیکم سهار مون یک مرغه زه شافیا سردار یم دا وخت په افغانستان کې د سهار 5 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 8 بجې کېږي لومړی تاسو په مکړې د خبرونو لندېسته
د طبي پیښو سره د مبارزې ملي اداروي د سرب زپلو سره مرستې پیل کړې دي روسي او ایران د سوریه د حلب خار ته نږدې پوځي تجهیزات او عسکر ځای پر ځای کړي دي او د سعودي او متحده ایالاتو مشرانو د سیمه ییزو شخړو سره د مبارزې لپاره په ګډو اصولو موافقه وکړه
نن پنج شنبه ده د 1415 کال د ثور د میاشتې دوهمه ده چې د 2014 کال د اپریل د میاشتې 28 کېږي درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ دا رپورټ هم اوریدلی سي چې په کندوز کې د روانو جګړو له امله تقریبا 3000 کورنۍ بې ځای سوي دي خو اوس به پوره خبرونه عاشق الله رحیمزوی تاسو ته واوروي
السلام علیکم د طبي پیښو سره د مبارزې ملي اداروي د روان کال په سرلنی بارانونو او سیلاونو په شمال شمال ختیځو او مرکزی ولایتونو کې څه باندې اتیا کسان وژلي او خلکو ته مالی زیانونه هم اړولی دي د دغو سیمو زیانمن شوي خلک د حکومت نه د مرستو غوښتنه کړې ده د طبي پیښو سره د مبارزې ملي اداروي چې د زیانمنو سره یې د مرستو لړۍ پیل کړې ده تفصیل یې د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین په راپور کې اوري
د افغانستان له طبي پیښو سره د مبارزې د ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغو سیلاونو په شمالي شمال ختیځو او مرکزی ولایتونو کې خلکو ته د سر و مال زیانونه اړولي دي ښاغلي سیاس د دې بارانونو او سیلاونو د زیانونو په اړه وویل
زکه یاد مې گذشته 83 نفر تلفات انساني او 7 نفر زخمي
د یبی میشت په اوګدو کې دریت یا کسان وشل سوي او وشتپیان او ګنشمیر کورونا ویچار سوي دي همدارنګه کرنیز زمکو ته هم زیانونه رسیدلی خو د زمکو زیانونه لوي سیمنه بلې ته توپیر لري
خاغلی سیاس وویل دا زیانونه د تخار بلخ بدخشان غور جوزجان سمنګانو پنشیر بامیانو دایکوندی لوګر او غزنی ولایتونو کې خلکو ته وخت دي
خبرونه د امریکا غک آشنا را دونوري د ناتو او روسي ګډې شورا پروند د چهارشنبې پر ورځ د 2014 کال را پدې خو د لمړي ځل لپاره غونډه وکړه خو په دې ونه توانیدل چې د یو شمیر مهمه مسایلو په حق له اختلافات حل کړي د ناتو د غړو هیوادونو د 28 هیوادونو سفیرانو د بلجیم په پایتخت بروسلز کې وکتل چې د روسي هیئت هم پکې برخه اخیستې وه د ناتو عمومي منشي ین سټولټنبرګ د غونډې نه وروسته خبري اعلان ته وویل چې خبري جدي ښکاره او خېوي
ناتو ان روسیا have profound and persistent disagreements. Today's meeting
ناتو او روسیا ژور او دوامدار اختلافات لري چې په نننۍ غونډه کې هم حل نشول تر هغه وخت چې روسي نړیوالو قوانینو ته درناوی نه وي پیل کړی متحدین په دې باور دي چې د هغوی لخوا هم همکاري نشي کېدلی خو موږ د خبرو چینلونه پرانستې ساتو او خبرو ته به هم ادامه ورکوو خغلی سټولټنبرګ همدارنګه وویل چې په غونډه کې د ناتو غړو هیوادونو د یوکرين د ویلي حاکمیت او ځمکني بشپړتیا په مسلې کې ټینګ ملاتړ څرګند کړ ویل چې ناتو به هیڅ کله په غیر قانوني توګه د روسي لخوا د کریمیا د یو ځای کېدلو په رسمیت ونه پیژني روسي او ایران د سوریه په شمال کې د حلب د خار په شاوخوا کې نظامی قوت زیات کړی دی دغه خار د اسلامي دولت یا داعش په لاس کې دی دا سیمه معلومیږي چې د روسي او ایران دغه اقدام به د سوریه د جمهوریت بشار الاسد د ملاتړ لپاره یو نوی ګام وي د رپورټ تفصیل د شافی سردار نوري
د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو یو ویان ډګروال سټیف وارن مطبوعاتو ته ویلي دي چې په سیمه کې د سوریې د رژیم عسکر هم لیدل سوي دي چې روسیه یې ملاتړ کوي د امریکا د دفاع او استخباراتو د ادارې چارواکي وایي چې روسیه خپل هغه وسلې او مهمات د حلب د شار شاوخوا ته انتقال کړي دي چې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې څخه د پالمیرا د شار په نیولو کې کار ځنې اخیستل سوی و روسیه همدارنګه جنگي الوتکې هلیکوپټرونه او عسکر هم د حلب شار ته وړي دي ایران بیا سلګونه شی ملیشی سیمه ته استولې دي چې د هغو ځواکونو ملاتړ وکړي چې وارد مخه په سیمه کې دیره دي. شافی سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
او دا هم پاتې خبرونه. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او د سعودي بادشاه سلمان بن عبدالعزیز د سیمه ایزو شخړو د حل لپاره د یو داسې پروسې په جوړېدو موافقه وکړه چې ټولو ډلو ته پکې برخه ورکړ شوې. دواړه مشرانو د دوه ساعتونو لپاره د سعودي په پایتخت ریاض کې وکتل. د سپین ماڼۍ په اعلامیه کې ویل شوي دي چې ښاغلي اوباما او ښاغلي سلمان د منځني ختیځ په هیوادونو کې د ایران د پارونکو فعالیتونو له وجې د پیدا شوو ستونزو په هکله هم خبرې وکړلې. سعودي او متحده ایالات د تروریزم سره د جګړې او ایران پر سر ژور اختلافات لري چې په تازه وختونو کې زیات شوي دي. یو تازه سروې ښیي چې ډېر عرب ځوانان د اسلامي دولت یادایش عقیده ردوي. دغه سروې د اسادا په نامه ټولنې کړې ده او پکې ښودل شوې ده چې واویا په سوله کې ځوانان په سیمه کې د داعش د حضور د زیاتېدو په هکله اندېښنه لري. تفصیل یې د خلیل خان اوري.
دغه ځوانان چې عمرونه یې د 300 او 400 کلونو په منځ کې دي، 500 په سوله کې خپل اندېښنه جدي ښودلې او په دې باور دي چې د داعش ډله به د خپل دولت په جوړېدو کې بریالی نشي. په سروې کې څرګنده شوې ده چې بیروزګاري او ځوانانو ته فرصت نه ورکول د دې اصلي عوامل دي چې ځوانان د داعش د ډلې سره یو ځای شوي دي. پنځه کاله وړاندې د عربو د پسرلي په نامه د ځوانانو پاڅونونو د منځني ختیځ په هیوادونو کې ستر بدلونونه راوستل، خو په دې سروې کې اکثر ځوانان ویلي دي چې ډیموکراسۍ نه امنیت او ثبات بهتر دي. یوازې 16 پر سولې کې ځوانان په دې باور دي چې په عربي هیوادونو کې وضعیت د پاڅونونو نه وروسته ښه شوی دي. په داسې حال کې چې په 2012 کال کې 2 په سولې کې ځوانانو دغه شان نظر درلودی. خلیل خان، د امریکا غږ، واشنگتن.
او روسیه خبر ده چې د مهاجرت نړیواله اداره یا IOM وایي ډیر احتمال شته چې هغه 500 پناه غوښتونکي به د مدیترانې په بحیرې کې ډوب شوي وي چې غوښتلې اروپا ته لاړ شي. د دغو کسانو کښتۍ تېره اونۍ په اوبو کې ماته شوله. یو څلوېښت ژوندي پاتې شوو پناه غوښتونکو IOM او UNHCR ته ویلي دي چې لومړی پناه غوښتونکو په وړو کښتیو کې ځانونه تر یوې سیمې ورسول، خو کله چې شاوخوا 500 کسان په یوې غټه کښتۍ کې سپاره شول، کښتۍ په اوبو کې ډوبه شوله. ژوندي پاتې شوي کسان وایي چې هغوی بیرته هماغه وړو کښتۍ ته ځانونه ورسول چې تر غټه کښتۍ پکې راغلي وه. دغه پیښه د لیبیا او ایټالیا ترمنځ د مدیترانې په بحیرې کې شوې ده.
درنور دن کو تاسې خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو سواوریدل. اوس په مکریز موږ د خبرونی رپورت. د مهاجرو د پاره د ملګرو ملتونو ادارې ویلي چې په تیره هفته کې د مهاجرو د یوې بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې ممکن 400 کسان مړه شوي دي. دغه ادارې ویلي دي چې د دغې بدې پیښې څخه پاتې 140 ژوندي کسان د یونان یوه ټاپو ته انتقال شوي دي. د قاهرې څخه د امریکا ژغ خبریال ایډوارد ایرانیان په دې باب یو رپورټ رالېږلې دی چې دا د خلاصې تاسو ته اورول کېږي.
د یونان مقامات کوشش کوي چې د اپریل د میاشتې د بیړۍ د ډوبېدو د پیښې نه پاتې په لسګونو ژوندي کسان د یوه سټډیوم نه د یونان د کریت ټاپو ته انتقال کړي. دغو ژوندیو پاتې کسانو د مهاجرو دپاره د ملګرو ملتونو د ادارې چارواکو ته ویلي چې تقریبا 400 کسان د لیبیا ساحل ته نږدې د مدیترانې په سمندرګي کې د بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې وژل شوي. ځینو شاهدانو هم دغه خبره د امریکا غږ د سومالی خبرونه ته هم کړې ده. دغو ژوندیو پاتې کسانو ویلي چې یو کم شمیر مهاجر په دې بریالي شول چې د لامبو په ذریعه ځانونه نورو بیړیو ته ورسوي. د مهاجرو دپاره د ملګرو ملتونو نطاق اراداتي سپاناکي خبرلان ته ویلي چې د دغو ژوندیو پاتې کسانو نه یې ځینو ژړل او ځینې ډېر وارخطا وو. د سومالی حکومت وایي چې د هغوی 200 تنه د دغې بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې وژل شوي. ویل کېږي چې په دغه بیړۍ کې د ایتوپیا، سودان، سوریې او د مصر مهاجر سپار وو. د ایتوپیا یو ځوان مهاجر چې د دغې پیښې نه ژوندی پاتې شوی خبر اعلان ته ویلي دي چې ډېر کم مهاجر د دغې پیښې نه ژوندي پاتې شوي دي. د مصر یو مشهور سیاستمدار سید صدیق امریکا غږ ته ویلي چې قاچاقبران د افریقا ډېر مهاجر تیر باسي او د هغوی نه اروپا ته د سفر دپاره ډېرې پیسې هم اخلي. هغه وایي
some European mafia and some African mafia collaborate to steal the money of those people and put them in hazardous
د اروپا او د افریقا ځنې مافیایي کړي د مهاجرانو د پیسو په غلا کې د یو بل سره همکاري کوي او په نتیجه کې هغوی دغه مهاجر په سختو شرایطو کې پرېږدي او په خپل بیا دغه قاچاقبران هیڅ پروا نه کوي او په غم کې نه وي. د مهاجر لپاره د ملګرو ملتونو ادارې ویلي دي چې د افریقا په شمالي سواحلو کې یوازې سږ کال تقریبا 1000 تنه د بیړیو د ډوبېدو په پیښو کې وژل شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې یو پخوانی پولیس افسر چې نږدې 4 کاله وړاندې په کابل کې په دغه وزارت کې دوه امریکایي سلاکاران وژلي و نیولی دی. نور تفصیل زموږ د خبریال اکرام شنواری په دې رپورټ کې واوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د عبدالصبر په نوم دغه وزارت د اپراسیون یو صاحب منصبي چې نږدې 4 کاله وړاندې د کورنیو چارو د وزارت دوه امریکایي سلاکاران د خپل کار په خونه کې په خپل توپانچه وژلي وو او د بریډ وسه نامعلومي لوري ته تښتېدلی وو دوه ورځې وړاندې نیولې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د جنایي جرمونو سره د مبارزې رئیس جنرال عبدالظاهر ظاهر نن د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د عبدالصبر د نیولو پر وخت هغه د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو په ګټه په تبلیغ بوخت وو.
تکرار میکنم که کسی به نام عبدالصبور ولد عبدالرازق
جنرال زایرویل تکرار هم چی عبدالصبور چیز عبدالرازق زویده پونم یو چا چې د کورنۍ چارو په وزارت کې په سوق اداره کې وظیفه سرته رسوله د خپل دندې څخه په ګټې اخیستلو دوه لوړ پوړي امریکایي سلاکاران وژلي وو. عبدالصبور د لسمنې ویوم کال کورنۍ چارو په وزارت کې په یوه ډېره خوندي خونه کې دوه امریکایي سلاکاران په خپله توپانچه وژل او بیا وتښتېد. د عبدالصبور لخوا په دغو دوه امریکایي سلاکارانو باندې برید د بګرام په هوایي ډګر کې د ناتو سرتېرو لخوا قرآن عظیمشان ته په قوي په غبرګون کې د مظاهرو د لړۍ په 15مه ورځ کړی وو. په خپله عبدالصبور نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دی په بګرام کې د بهرني عسکرو لخوا قرآن عظیمشان ته د سپکاوي په باب د خبرو شوو رپورټونو تر اغېز لاندې د دغو دوه امریکایي سلاکارانو د وژلو پرېکړه کړې وه.
اینا وخت که کلام الهی را در میدان هوایی بگرام با آتش کشیدن.
خاقلی عبدالصبوری ویل توی کلشی در بگرام پا هوی جگر که قرآن عظیمشان تا ور وچه و دل تا او چه ما خپل عدی حالت کنترول نشو کلی کما وصله چرا سره و در هاوی کاری دبتر تا لارم دو تنو او دو عالمی وجل. عبدالصبوری ویل چه در پخپلا کرنا پخیمانه ندی حقا در کورنه چرا در وزارت در چرواکو ایدا چه گونی دی نیوله رد کراوی ویل چه دی چنه دی نیوله بلکه پخپلا ایو اونو گوخته چه در پولیسو لخوا در خپل نیول که دو مخونی سی چې بیا پولیسو هغه ونیوه. په 1991 کال کې او دغه کال راوروسته په افغانستان کې په بهرنۍ عسکرو د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د افغان امنیتي ادارو د منصوبینو لخوا بریدونه زیات شوي وو. د دغه بریدونو په لړ کې په 1993 کال د اسد په 13مه په کابل کې د مارشال محمد قسیم فهیم په پوځي اکاډمۍ کې یو امریکایي تورن جنرال هیرالډ ګرین ووژل شو او یو بل جرمني جنرال له 15 بهرنۍ او افغان پوځیانو سره ټپي شو. د دغې پېښې وروسته په افغانستان کې بهرنۍ ځواکونو اعلان وکړ چې دوی د پلټنو پیلیخی چی حمله کونکی لطالبانو او یا کمی بلی و سوال جلی سره تلاونه درلود.
دا امریکا غاگ آشنا رادیو منزنی سپا 1290 اف ام 3.15 ریختینی او تازه خبرونه.
په لغمان کې د شزینه شوونځیو زده کوونکي غواړي د پولیو پر ضد عامه پوهاوی ورته ورکړ سي. د لغمان د شوونځیو ښځینه کارکوونکي وایي دوی کولی سي د پولیو پر ضد کور په کور مبارزه وکړي او خلک واکسین کولو ته وهڅوي. خبریال ضیاءالرحمن حسرت د جلال آباد څخه په دې اړه رپورټ راستولی دی.
په لغمان ولایت کې د ښځینه ښوونځیو زده کوونکي غواړي د عامې روغتیا ریاست او یونیسف ادارې له لوري ورته په ښوونځیو کې د پولیو پر ضد د عامه پوهاوي غونډې جوړې شي. دا خزینه زده کوونکې پر عامې روغتیا ریاست نیوکې کوي چې دوی ته په ښوونځیو کې د پولیو پر ضد هیڅ ډول عامه پوهاوی نه ورکول کیږي او د دې برخې کارکوونکي خزینه ښوونځیو ته مراجعه نه کوي. برېښنا د محتلام ښار د یو ښوونځي د 12 ټولګي زده کوونکي د وایي دوی تر اوسه د پولیو واکسین هیڅ واکسیناتور او د دې مرګونې ناروغۍ پر وړاندې هیڅ یوه مبالغه په خپل ښوونځي کې نه ده لیدلې او دوی ته په دې تړاو هیڅ ډول پوهه نه ورکول کیږي. بریښنا غواړي په رضاکارانه ډول د ښځینه ښوونځیو زده کوونکي د پولیو پر ضد کمپاینونو کې برخه واخلي.
کله چې واکسین دوره شروع کیږي باید په ښوونځیو کې عامه پوهاوی ورکول شي، او موږ ته باید په ښوونځیو کې واکسیناتوران راشي، عامه پوهاوی راکړي، تر څو موږ د هغې کم پوهاوی چې موږ ته راکوي دا موږ خپل طریقه خپل د کورنۍ غړو ته نورو ته انتقال کړو، تر څو هغوی چې کمپاینران ځي کورنۍ ته کورونو کې ماشومان ته واکسین کړي، هغوی خپل ماشومان واکسین کړي او ماشومان بې واکسینه پاتې نه شي. او که چیرته موږ معلومات ترلاسه نه کړو د پولیو واکسین څومره ګټه لري، که چیرته دا ترسره نشي ماشوم ته ونه کول شي څومره زیان لري. په دې پکله که موږ معلومات ترلاسه کړو، دا معلومات نور ته ورسو، نو تر ډیره به دا ستونزه حل شي چې کورنۍ د دې مخالفت وکړي چې خپل ماشومان واکسین نه کړي.
د قرغیو ولسوالۍ د یو ښوونځي زده کوونکي غزاله بیا تر نارینه او د ښځو لخوا د پولیو پر ضد کمپاینونه اغیزناکه بولي، او وایي چې دوی میندې په ډېرې اسانۍ سره پر دې قانع کولی شي چې خپل ماشومان د پولیو ضد واکسین کړي.
نارینه په نسبت البته خزینه طبقه چې دی په دې کې ډیر زیات فعالیت او ونډه اخیستلی شي، ځکه خزینه طبقه چې دی هغه د کور با مسؤلیته اشخاص دي او په خپل اولادو باندې چې دی تر ټولو نه چې دی زیات توجه کولی شي. یعنی که چیرې خزینه طبقه خپل اولادونه چې دی په وخت سره چې دی واکسین وکړي، او یا مثلا هغوی ته چې کوم واکسیناتوران چې دی په کور کې راځي او هغې ته واکسین واچول شي، یعنی په خوب حالت کې او په هر حالت کې چې وي میندې او یا د کورنۍ غړي چې هغه خزینه طبقه ده هغه کولی شي په دې عامه پوهاوي کې چې د خپل د کورنۍ غړو سره چې مرسته وکړي.
خو په لغمان ولایت کې روغتیایي چارواکي بیا دا مني چې په ښوونځیو کې د عامه پوهاوي کمپاینونه نه لري. د لغمان عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبداللطیف قیومی آشنا راډیو ته وویل چې دوی د عامه پوهاوي په کمپاین کې د ښوونځیو ځینې مدیران راغواړي، خو په ښوونځیو کې د عامه پوهاوي کمپاینونه نه لري. هغه وایي په دې برخه کې د عامې روغتیا وزارت کومه ځانګړې پالیسي نشته. ده نه، په دننه ښوونځیو کې کمپاینونه نشته، داسې کومه ځانګړې پالیسي نه لرو. خو که د عامې روغتیا وزارت په دې برخه کې پالیسي جوړه کړي هغه هم ستونزمنه نه ده. موږ په یوې ډلې سره دا کار په ښوونځیو کې کولی شو. په لغمان ولایت کې د پولیو پر ضد کمپاینونه تر اوسه په دولتي غونډو پورې محدود دي. په دې ولایت کې روغتیایي چارواکي وایي چې په لرې پرتو ولسوالیو کې هم تر اوسه د پولیو واکسین ماشومانو ته رسول کیږي، او مخې ته یې هیڅ ډول خنډ وجود نه لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
په کندوز کې د روانو جګړو له امله تقریبا 3000 کورنۍ بې ځای سوي دي. د دغو بې ځای سوو زیات شمېر ته یې مرستې نه دي رسېدلې. نور تفصیل زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په راپورټ کې واوري.
د چارخاب او ګوکوش د سیمو په څنډو کې ډله ډله خلک راټول دي. دوی که څه هم د جګړې له ویرې کلي ته نشي ورتلی، خو لارې په دې خاطر څاري چې کومه خوا پرمختګ کوي. هغه خلک چې له کورونو راوتلي په کورونو کې د دولت مخالفو وسلوالو سنګرونه جوړ کړي، د کلاګانو دیوالونه یې سوري کړي او پر افغان ځواکونو له همغو ځایونو ډزې کوي. د قندوز د ښار اړوندې سیمې خواجه غلطان د کونړي شاخ اوسېدونکی محمد یوسف چې له کلي کور ښار ته راوړی داسې وایي.
د دغه مشکل نه رالو چې ورور اکړو بس هم نه کېدل، د یو طرفه باربکیان اتلل، د بل طرفه به طالبان اتلل چې ډوډۍ راکړه. موږ غریب خلک، موږ خپل بچینو ساتلی، اوس بیرته ورور سهار ځو ماښام بیرته دلته راځو. د دغه وجې نه چې موږ د ځمکې دي بزغري ورته چو، نو ورور د هغو نه هم په عذاب یو، د دې نه هم په عذاب یو. هغه چې موږ ورک راغلي ته په بازار کې پراتی یو، دا لاس ګاډي چلو، هغه هم زموږ ورځ بینه چلی، موږ ورځ بینه چلی، کله ورور 500 پیدا کړو، شل پیدا کړو، دېش پیدا کړو، په دری جایداد رنال ته پاتې دي. دا چا د لاس دم د طالب د لاس هم د حکومت د لاس راغلي دلته په کرایه باندې اوسېږو، 4000 روپۍ د میاشتې کرایه ورکو، او دغه لاس ګاډي په دې بازار کې چلو، هغه هم زموږ گزاره پینه کې فقط دومره کېږي چې کور والا ته پیدا کوو، هغه له ورکو.
په قندوز کې د جګړو له امله د بې ځای شوو کورنیو یو شمیرې د اودان په دخته کې د قندوز پونتون په نوې جوړه ودانۍ کې اوسېږي، چې د موسساتو لخوا ورسره د خوراکي موادو او کمپلو یو څه اندازه مرستې شوې دي. د قندوز د ښار د زازیو د سیمې اوسېدونکي بلال وایي چې دوی د جګړو له امله په ژوند نه دي پوه شوي چې عمر یې څه ډول تیریږي.
او د خپل بچو مې راوباسو، دغلته اوس پروت یم، ماجر ابراهیم خیلو ماجد کې پروت یم، او د ډاره تلی نه شم چې لاړ شم. بچی مې چې ولېږم، هغې خونه بزغلي دي، هلته موږ ډنډوو، او دلته لاس مزوري کوي نه خه کوي سم خو نه مزور یم د خدای لمن ولي و دغه خپل خپلوان کړ او سپروت یم سبب بل او به به تور روانم نه دولت او نه طالب تاسو غون ملت وژني والله که هیڅ څوک بل څوک وژني نه وک طالب کول خو راغله به حکومت پسی به راغله هو حکومت کو طالب پسی به راغله نه طالب ولا کوي نه مثال هغه وای دا خون بیگونه خلک وای نه اغه بیگونه وای نه دیم بیگونه وای والله که مون خبر نه مون کوم خاطر لار شو مون د مسلمان کوم خاطر لار شو نه پیغام چې دا مسلمانان دي کغه مسلمانان ایران پاتې چې اوس مثال مون ته یو الا پیدا شي چې مونږ خو د مو غریب خلک یې چې درلین شو دا زمینداری د دکانی دا بل کوم کار وځي پنه لرو
د جګړو لامل بې ځای شي خلک ادعا کوي چې له دوی سره دومره مرستي نه دي شي چې ژوند یې پرې هوسا شي دغه خلک چې بې ځای شي د مرستو پاړه د سیوي
حکومت د خوانه دی 2 روپے کومک مونږ سره نه دی شوی راشد دل تقدای کی پرمی ډگی کی بس اور الله جی څلور را رزی مونږ وکړه څلور را رزی کو دی 2 روپے شمک ته نه درا کړه دا زمونږ حکومت دی دا زمونږ دغه دی
ولې نه دی
نو ته وی وځول نه راګی مګا ډیر منډه تړلی وال ډیر منډه تبس خوان دی ورکو شوی نو قلال څه پوری کې ناشته
نو بل سر سره کومک
نه وای ولا شاند خپل ما سره کومک کړي چې کومک نه دی کړي انده دا وزم وسم چې ار دفتر تلار شوی و مازورین ز خلک کومک کم دا ولا کومه دا سره کال ولا کی شي دی نو مازور ته ورسی کې نه بل خوازه په کلی کې ماته یو په غلم نظر کړی بازار ته راغلم دا مثال ماجر شوم کوم چې پښتنه دی ماجر کړی دا او هغه د اشتوګانګي پراته دی دلته موږ ژوند نشو کولای چې پاګه ته هغه د یخ کې ژوند کوو نشو هغه نشل دمرو ولې په کلی کې نمرو په لاو په کلی په خپل کورنۍ کې خمونه یو سړی باسافه مون کې د اشتوګانګي بزسته وک
په قندوز کې د ماجرینو د چارو رئیس عبد السلام هاشمی وای چې د قندوز د سقوط پر وخت یوې زره کورنۍ له قندوز څخه وتلې وي چې یو شمیر تر اوسه هم بیرته قندوز ته نه دی راستنی شوی هغه زیاتوي چې په اوسنۍ جګړو کې تقریبا 3000 کورنۍ له خپل کورونو بې ځای شوی دي چې له 240 کورنۍ سره د خوراکي او نور موادو مرسته شوې ده تقریبا 3000 یا لدی زیات کورنۍ د وسنۍ جګړو له عمله بيځای شوې دي چې له یو شمیر سره مرستي شوې دي د ماجرینو د چارو رئیس عبد السلام هاشمی زیاتوي چې له هرې بيځای شوې کورنۍ سره د 6000 افغانۍ معادل مرستي شوې په قندوز کې د جګړو له وجې د بيځای شوو کورنۍ لړلې له هغه سره مرستي شوې چې د اودان په دښته کې د پونتون په ودانۍ کې اوسېږي ګلرحیم نیازمن امریکا غاښنا رادیو
وسرو گلاب شونډو کی دشای سے نازنا موسم دی دزوانی دی ستا حسن کی جل سود جنت باغ گلن بہار دی دمستی دی وسرو گلاب شونډو کی دشای سے نازنا Let's go.
هم د خبرونه په برخې د مهمه خبرونو لنډي زاوري. د طبیب په سره د مبارزې ملي داروي د روان کال په سرنۍ بارانونو او سیلابونو په شمال شمال ختیځ او مرکزی ولایتونو کې څباندی اتیا کس وژلې او خلکو ته مالی زیانونه هم اړولې دي. د دغه سیمو ځانمن شوي خلک د حکومت د مرستو غوښتنه کوي، خو د طبیب په سره د مبارزې ملي ادارې ویلې دي چې د ځانمنو سره وختي مرستې پیل شوې دي. د ناتو او روسي ګډي شورا پروند د چارشمې پر ورځ د 2014 کال راپدې خو د لومړي ځل لپاره وکتل، خو په دې ونه توانېدل چې د یو شمېر مهمو مسایلو په حق له اختلافات حل کړي. د ناتو د غړو هیوادونو د 28 هیوادونو سفیرانو د بلجیم په پایتخت برسلز کې وکتل چې د روسي هیئت هم پکې برخه اخیستې وه. د ناتو عمومي منشي یان سټولټنبرګ د غونډې وروسته خبريالانو ته وویل چې خبرې جدي ښکاره او ښې وې. روسی او ایران د سوریه په شمال کې د حلب د خار په شاوخوا کې نظامی قوت زیات کړی دی. دغه خار د اسلامي دولت یادایش پلاس کړی دی. داسې معلومیږي چې د روسی او ایران دغه اقدام به د سوریه د جمهوریت بشار الاسد د ملاتړ لپاره یو نوی ګام وي. د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو یو ویان ډګروال سټیف وارن مطبوعاتو ته ویلي دی چې په سیمه کې د سوریه د رژیم عسکر هم لیدل شوي دي چې روسیې ملاتړ کوي. ایران بیا سلګونه شیعه ملیشي سیمې ته استولې دي چې د هغو ځواکونو ملاتړ وکړي چې وارد مخه په سیمه کې ډیره دي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او د سعودي پادشاه سلمان بن عبد العزيز د سیمه ایز شخړو د حل لپاره د یو داسې پروسې په جوړدو موافقه وکړه چې ټولو ډلو ته پکې برخه ورکړ شي. دواړه مشرانو د 2 ساعتونو لپاره د سعودي په پایتخت ریاض کې وکتل. وروسته خبردار چې و تازه سروې خي ډیر عرب ځوانان د اسلامي دولت یا داعش عقیده ردوي. دغه سروې د اسدا په نامه ټولنې کړې ده او پکې خوځل شوې ده چې واویا په سلو کې ځوانان په سیمه کې د داعش د حضور د زیاتېدو په حق له اندېښنه لري.
قدرمن اوریدونکو د خبرونه په پای کې تاسو په مخکړي د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته په کابل کې بنن باران وسی د تودوخ لوړ درجه اوله سټیټه 15 په کندهار کې بنن اسمان ځای اوریدوي د تودوخ لوړ درجه 21 سټیټه 12 په هرات کې بنن اسمان شینوي د تودوخ لوړ درجه 22 سټیټه 8 په جلال آباد کې به هم نن باران وي د تودوخ لوړ درجه 19 سټیټه 15 په غزنی کې بنن اسمان شین وي او په کندوز کې به هم نن باران وسی د تودوخ لوړ درجه 18 سټیټه 9 په خوست او مزار شریف کې بنن اسمان ځای اوریت وي د تودوخ لوړ درجه په خوست کې 25 او په مزار شریف کې 20 اټکل شوی ده او په هلمند کې به هم نن اسمان ځای اوریت وي د تودوخ لوړ درجه 10 سټیټه 4 د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ نیم ساعته پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هر مونږ چې نیم ساعت ورسته بیا هم موږ ستاسو په خدمت کې یو. د دې خبرونې محترم همکاران حاضر دي، په دې کې نسرین محمود عزیزی او مشرف صاحب دي. دوی به خپل خبرونه تاسو ته واوروي او د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه به تازه معلومات درکړي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.